په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د نیم ساعت خبری مجلې ته مو نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د لغمان په مرکز میتر لام کې چاودنه شوې چې ویل کېږي مرګ ژوبلې اړولې ده. راپورونه په سیمه کې د خبریالانو په حواله وایي په دې چاودنه کې چې د مهتر لام د مرکز په عصمت څلور لارې کې شوې لږ تر لږه اته کسان ټپیان شوي دي. ځایي چارواکو تر اوسه د دغه چاودنې د بڼې په اړه څه نه دي ویلي، خو ویل شوي چې اکثره ټپیان ګرځنده پلورونکي دي. پیښه نوې شوې او ښایي وروسته نور جزئیات راڅرګند شي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په کندهار کې یو دیرش نویو قابله ګانو د زده کړو یو کورس چې اته اونۍ یې دوام کړی بشپړ کړی او دې ته چمتو شوي چې د دې صندوق په ملاتړ په ټولنو کې د کورنیو په روغتیايي خونو کې په کار پیل وکړي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن په یو ټویټ کې ویلي چې دغه قابله ګانې به د کورنیو لپاره د همدغو روغتیايي خونو له لارې خپلو خلکو ته روغتیايي خدمتونه وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق په وینا قابله ګانې د خلکو ژوند ژغورلی او پر ماشوم د مور د مړینې مخه نیولی شي. د ایران په بوشهر او دماون کې د پتروشیمي فابریکو له زرو زیات کارګر له هغو مظاهرو سره یو ځای شوي چې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د حجاب د نه مراتولو په تور د مهسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ د وژل کېدو پر سر له څو اونیو راهیسې پیل شوي دي. ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې د تیلو کارکوونکو نن لارې بندې کړې وي او مرګ پر دیکتاتوري شعارونه ورکول. د مظاهره کوونکو شاوخوا امنیتي ځواکونو کلکه امنیتي کړۍ راتاو کړې وه. په وروستیو ورځو کې د ایران په ډیرو ښارونو کې د کارګرانو د مظاهرو راپورونه ورکړل شوي دي. په اوسلو کې د ایران د بشري حقونو ډلې ویلي چې د ایراني امنیتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 150 مظاهره کوونکي وژل شوي چې پکې لږ تر لږه 19 ماشومان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د روسیې لخوا په هغو حملو کې چې نن د اوکراین په یو شمېر ښارونو کې شوي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. زلنسکی په یو ټویټ کې ویلي چې روسیې له بې پیلوټه الوتکو څخه په استفادې پر اوکراین 15 توغندې ویشتي چې څه باندې نیمایي یې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک له لورې له منځه وړل شوي دي. نوموړي ویلي په دغو حملو کې چې له ایراني ډران یا بې پیلوټه الوتکو هم کار اخیستل شوی، ملکي وګړو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتي او هم د دې هېواد د انرژۍ تاسیسات پکې په نښه شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل چې دغه بریدونه د کیف د حملو په جواب کې چې هغه تر روسي اعمال بللي شوی دی. کرملین کیف تورن کړی چې د کریمیا له ټاپو وزمه سره د روسیې پر انخلول شوی پله د تیر جمعې د ورځې په برید کې چې د پله یوه برخه ویجاړه کړه لاس لري. درې و امریکایي اقتصاد پوهانو چې د امریکا د خزانې وزارت بخوانی وزیر بن برنان کې هم پکې شامل دي، د بانکي او مالی ستونزو په اړه د خپلو څېړنو په خاطر د نوبل د اقتصاد سګنې جایزه وګټله. د سویډن د علومو سلطنتي اکاډمۍ نن اعلان وکړ چې برنان کې دوګلاس ډایمون او فلیپ دایبویک ته دغه جایزه د هغو څېړنو په خاطر ورکړل شوې چې په اقتصاد کې د بانکي ستونزو د رول په تیره بیا د مالي بحرانونو په وخت کې کړي او زموږ پوهه پرې د پام وړ زیاتوي. دوی به 10 میلیونه سویډنی کرونا چې 900,000 ډالره کېږي په خپلو کې سره ویشي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې په داسې حال کې چې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په دایکنډي کې د طالبانو لخوا د یوې رسنۍ د یو مسؤول د خوشي کېدو هرکلی کوي. نه یا د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړې دروي د طالبانو له واکمنېدو وروسته 2 چاپي رسنۍ په افغانستان کې بندې شوي او اوس یې وخت خپل واک ورسپانه هم په کابل کې نه چاپیږي.
دا خپل یو لوی تراژیدي ده چې په یو هیواد کې د پیوستمه پیړۍ کې هیڅ آزاد اخبار او ورسپانه نه چاپیږي.
د افغانستان د پخواني جمهوري نظام یو شمیر کارکونکو او خبريالان چې پاکستان ته تللي وای په هغه هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
ګڼ شمیر خبريالان، ژورنالستان او د رسنیو کارکونکو دلته پراته دي. دوی وای بار بار چې موږ په پاکستان کې د امنیت خوندیتوب احساس نه کوو.
نن د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په افغانستان کې د خلکو رواني روغتیا ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
د نن کې ګواله خړلې هغه پر سر درد نس خوږیږي ځګر خوږیږي خو مې نهسته د مخستان د خوښه مې پلاستر کې سره ورشي
او پښتو ژبې نام تو سندر غاړي زرڅانګ د اغه خان موسیقي نړیواله جایزه وګټله.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په امراسته وړاندې کوم. د افغانستان خبر اعلان د خوندیتوب کمیټه د طالبانو د حکومت د استخباراتو له زندانه په دای کوندې کې د افتاب رادیو د مسول مدیر مرزا حسینی د رخصه کېدو هرکلی کوي او وای دوی د رسنیزو سرغړونو د ارزونې د کمیسیون په ورستۍ غونډه کې د ښاغلي حسینی د رخصه کېدو غوښتنه کړې وه. په عین حال کې د افغانستان د خبر اعلانو مرکز په یو اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې د نوروز راډیو د خبرونو چلوونکی خالد قادری لا هم د طالبانو په زندان کې دی.
یو شمیر افغان خبریالان وایي لا هم په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت اندېښنې وړ دی او پر وړاندې محدودیتونه دوام لري. دوی وایي په کابل او ولایتونو کې معلوماتو ته نه لاسرسی، د خبریالانو لنډمهال توقیفونه وهل ټکول او دوی ته ګواښونه هغه څه دي چې د خبریالانو د رسنیز کارونو پر وړاندې ستونزې ډېرې کړې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د رسنیو ازادۍ ته ژمن واوسي. خاطره نوري چې په پلازمینه کابل کې د یو خصوصي رسنۍ سره کار کوي ازادي راډیو ته داسې وویل.
د خبريالانو خوښتنه له طالبانو د دې چې لګدې ازادي بیان ته ارزښت ورکړي، رسنۍ سانسور نکړي او خبريالانو د خوندیتوب لپاره باید حکومت کار وکړي او پریکړه خبريالانو سره چې حقوق خپل کار ته تعهد لري هغه څه کار او فعالیت وکړي.
یو بل افغان خبريال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور سیوایي، رسنۍ د حکومت او ټولنې ترمنځ د پل حیثیت لري، نو طالبان باید دا پل ونه نړوي.
په کار داسې ده چې رسنۍ او کارکونکي پوره د امن احساس وکړي او کوم کار چې دوی کوي پر وړاندې باندې باید هیڅ خنډ نه وي، ځکه دوی کچیرته خنډ واقع شي فکر کوم چې بیا د پخوا په سیر باندې باندې نشي کولای چې دوی په ښه وضعیت کې کار وکړي. نو زموږ هیله هم دا ده له اسلامي امارت نه شي د خبرلانو پر وړاندې باندې محدودیتونه باید وضع نه شي او له دوی سره لا زیاته مرسته په دې برخه کې وشي تر څو دوی وشي کولای شي خپل کار ته ادامه ورکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تازه د خبريالانو د دغو اندیشنو په اړه زموږ پښتني جواب نکړي، خو له دې وړاندې د دوی د حکومت وایي زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي و چې په ټوله کې د رسنوي او خبريالانو حقونو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په دای کندې کې د افتاب رادیو مدیر مسؤل مرزا حسیني د طالبانو له زندانه له څلور میاشتنی بند څخه ورسته راخوشي سوې دي. شاغلی حسینی د غبرګولی په دریمه نیټه د طالبانو استخباراتو د سیاسي فعالیت په تور نیولې وو، که څه هم کورنۍ پر د لګیدلې تورونه رد کړې دي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د شاغلی حسینی تر خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د دې کمیټې مسؤل جمیل وقار ازادي رادیو ته ویل
د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټه د مرزا حسینی تر خوشی کېدو هرکلی کوي او د دې ترڅنګ چې لخکي لارښوونه غواړي چې د رسنیو او د بیان ازادي ته احترام ولري، له حکومت څخه مغښتنه ده چې د رسنیو اړوند ټول قضیه د رسنیو د سرغړونو کمیسیون له طریقه بررسي او حل فصل کړي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د غراس پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي دي چې د شاغلي حسیني لره خوشی کول ورسته اوس هم په افغانستان کې هیڅ خبريال په توقيف کې نسته، خو د افغانستان د خبريالانو مرکز اي اف جي سي په یو اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې د نوروز رادیو د خبرونو چلوونکی خالد قادری لا هم د طالبانو په زندان کې دی. خالد قادری د تیر 14 مریض کال په هوت میاشت کې په هرات کې طالبانو نیولې وو. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي دي چې د ته پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه فیسبوک کې د طالبانو د حکومت پر ضد د لیکلو په تور د هرات یوې سیمایي محکمې د یو کال بند سزا ورکړه او لا هم په زندان کې دی.
د بل خوانه یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته دوه دیرش چاپي رسنۍ په افغانستان کې بندې شوې او اوس یوازې یو وخت خپلواک ورځپاڼه هم په کابل کې نه چاپیږي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو له واکمنۍ وروسته د غږیزو او تصویري رسنیو ترڅنګ چاپي رسنۍ هم کمې شوې او ډېرې تړل شوې دي. د نایا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مسول ظریف کریمی وایي د دوی د څېړنو لمخې په تیرې وکال کې دوه دیرش چاپي رسنۍ بندې شوې او اوس یوازې څلور چاپي رسنۍ فعالیت کوي، خو نوموړي د دې څلورو چاپي رسنیو په اړه جزئیات ورنه کړل. ښاغلی کریمی ازادي راډیو ته وویل
دفتر نه یا دیدبان رسنوي دفتر نه
د نایا هغه وروستي ارقام چې په 2020 کال کې درلودل شپږ در چاپی خبرونه چې ورسپانې ونیځي به فعالیت کوي، له دې شمیر اوس یوازې څلور چاپی رسنۍ پاتې دي چې هغه هم په ډیر کم تیراژ چاپیږي.
ښاغلی کریمی د چاپی رسنیو د بندیدو عوامل اقتصادي ستونزې او د ځینو چاپی رسنیو لخوا د خپرونو آنلاین بڼې ته اړول بولي. خو په کابل کې د وروستۍ بندې شوې پنجرې ورځپاڼې مسؤول احسان الله صدیق بیا د طالبانو لخوا رامنځته شوي محدودیتونه د چاپی رسنیو د بندیدو اصلي لامل په ګوته کوي. هغه وایي دوی چې د طالبانو په واکمنۍ کې هم خپله ورځپاڼه چاپوله، په دې خاطر نوره چاپ نه شوه چې چاپخونو د طالبانو له اجازې پرته ورځپاڼه نه ورته چاپوله.
خونی ته به مو چې ورځپاڼه وړله، هغوی به ویل چې د طالبانو د حکومت له لورې ورته ویل شوي په خپل سر د چاپ اجازه نه لري. هغه ټول اعتدال او منځلاریتوب چې د پنجرې ورځپاڼې درلود موږ نشو کولی چې سر تر پایه سانسور کړو، په همدې خاطر له چاپه پاتې شوه.
د هشت صبح ورځپاڼې مسؤول مدیر محمد محق چې تازه یې د طالبانو لخوا په ای ایف ډومین کې ویبپاڼه هم تړل شوې ده، وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې ورځپاڼې کارکوونکي له ګڼو ننګونو سره مخ شول چې له امله یې په کابل کې د ورځپاڼې چاپ بند شو.
هشت صبح ورځپاڼه له هماغه لومړي وختونو چې طالبانو کابل ونیولو ستونزو سره مخ شوه، همکاران یې غوښتي وو او ورته ویلي وو چې تاسو نشئ کولی څه نشر کړئ، یوازې په هغه صورت کې چې موږ یې وګورو او تایید یې کړو بیا یې د خپرولو اجازه لري. هشت صبح د یوې خپلواکې ورځپاڼې په توګه د دې خلکو غوښتنو ته تسلیم نه شوه او له ناچارۍ چاپ یې ودرېد.
ښاغلی محق د خپلواکو رسنیو په محدودېدو او بندېدو اندېښنه ښیي او وایي که پر حکومت د خپلواکو رسنیو او نورو بنسټونو څار نه وي، فساد او دیکتاتورۍ تلار هواریږي. په چاپی رسنیو د طالبانو د محدودیتونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو له رئیس عبدالحق حماد څخه وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. لیکوال او خبریال عالم ګل سهر چې کلونه یې په چاپی رسنیو کې کار کړی، په افغانستان کې د خپلواکو چاپی رسنیو په بندېدو خواشیني ښیي او دا د بیان د ازادي په برخه کې یوه تراژیدي بولي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام یو شمیر کارکونکي او خبریالان چې پاکستان ته تللي وایي په هغه هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی چې ګڼو اروپایي هیوادونو او کاناډا ته د کډوالۍ غوښتنلیکونه سپارلي او په پاکستان کې د خپلو غوښتنلیکونو د پړاو بشپړولو په تمه دي، وایي هلته ځکه د خطر احساس کوي چې د دوی په خبره طالبان وخت ناوخته هدفي وژنې ترسره کوي.
میگن چطور آمدی؟ فقط میگم مریض هستم.
دی میرمنی د افغانستان د مخکینی جمهوری نظام په کورنۍ چارو وزارت کې کار کاوه، چې په خبره یې په وروستۍ میاشتو کې په خپل هیواد کې د طالبانو د هدفي وژنو له ویرې افغانستان پریښود او بهر کې د کډوالۍ غوښتنلیک د سپارلو په موخه پاکستان ته راغله. دا میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته ویل چې په پاکستان کې هم ځان خوندي نه احساسوي، ځکه د دې په باور له طالبانو سره د پاکستان اړیکو ته پکتو ویره لري چې طالبان به هلته ورته خطر پیښ کړي.
له هغې ورځې چې پاکستان ته راغلی یم، زما ذهن کې هم دا اندېښنې دي او اندلته هم د امنیت احساس نه کوم. که څه هم پوهیږو چې نسبي امنیت شته، خو فرق یې دا دی چې موږ طالب په سترګو نه وینو، ولې داسې احساس کوو چې زموږ د اوسېدو ځای شاوخوا ته طالب شته، ځکه پاکستان د طالبانو او په نړۍ کې د ټولو ترهګرو ډلو ملاتړی دی.
یو افغان خبریال چې دای هم په پاکستان کې د خپل کډوالۍ غوښتنلیک د مراحل بشپړولو لپاره پاکستان ته تللی، د نوم د نخبریدو په شرط ازادۍ رادیو ته ویل:
ګڼ شمېر خبریالان، ژورنالستان او د رسنیو کارکوونکي دلته پراته دي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي بار بار چې موږ په پاکستان کې د امنیت خوندیتوب احساس نه کوو او د په نړیوالو په ځانګړې توګه په کاناډا او د اروپایي هیوادونو باندې غږ کوي چې دوی ته دې ژر تر ژره ویزې ورکړل شي. دوی وایي چې موږ دلته پاتې کیږو نو ممکن زموږ ژوند له جدي ګواښ حتی د مرګ ګواښ سره هم مخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ازادۍ راډیو د خبریال د خبر پر بنسټ د کندهار ولایت د پنجوایي او ارغنداب ولسوالیو لپاره د تیر جمهوري نظام د پولیسو د ځانګړو عملیاتو قمندان عبدالصمد تیره ورځ د پاکستان په کوټې ښار کې پنهخه شوی او وژل شوی دی. یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته تایید کړي چې نوموړی د تیر جمهوري نظام تر سقوط وروسته پاکستان ته تللی و، که څه هم دا نه دي ویل شوي چې نوموړی د چا لخوا وژل شوی دی، خو تر وژل کېدو وروسته یې د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو لیکلي چې نوموړی پاکستان ته د تلو مخکې په کندهار ولایت کې هم ګواښل شوی و.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په موضوع کې تم کیږو. د میدان وردګ ولایت چارواکي د دې ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د یوې 12 کلنې نجلۍ د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ولایت د امنیت قومندانې وایان محمد یوسف اسرار ازادي راډیو ته وویل چې یوې ښځې د خپلې بنې درې کوچنۍ لوڼې سخت وهلې وي او یوه 12 کلنه بونځي چې عابده نومیږي تر وهلو لاندې وژلې ده. دا پیښه تېر ورځ د سید آباد ولسوالۍ د په ګډایي کلی کې رامنځته شوې ده. د امنیت قومندانې ویان ویلي چې تورنه ښځه د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده. په عین حال کې یوې ځوان نجلۍ د پروان ولایت د شیخ علي ولسوالۍ په دروازه سیمه کې د زندۍ په ذریعه ځان وژنه کړې. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه نجلۍ چې نوې کوژده شوې و د کورنۍ تاوتریخوالي او د خپل خپلوانو لخوا د دې په شخصي ژوند کې د مداخلې له امله د ځان وژنې پرېکړه کړې وه او مخله دي چې روختون ته ولیکدول شي سایه ورکړي ده. د افغانستان کې د مخبزیتي دون کې کورنۍ تاوتریخوالي څو ورسې پیخي دي چې رسنۍ پرې خبريږي. د اقتصاد لپاره د نوبل معتبر جایزه سکل د اقتصادي چارو دریو امریکایي څیړونکو په نوم شو. هم د نوبل کمیټې نن دا اعلان وکړ. د احمد تکل پر راپور کې به واوري چې دا پوهان څوک دي او سکل د نوبل نور جایزې کومو کسانو ګټلې دي.
په سویډن کې د نوبل اکاډمۍ نن اعلان وکړ چې په 2022 کال کې د اقتصاد په برخه کې د نوبل معتبر جایزه د دریو امریکایي پوهانو په نوم شو. دا جایزه چې ارزښت یې 10 میلیون سویډنی کرون یا نږدې 9 لک ډالرو ته رسیږي، بن برنانکی، داګلاس ډایموند او فلیپ دیبویکټا د بانکونو او مالی بحرانونو په اړه د تحقیقاتو په خاطر په پام کې نیول شوی. د نوبل اکاډمي وایي د دوی څېړنو په اقتصاد کې د بانکي اصولو په اړه په تیره د اقتصادي بحرانونو پر مهال د خلکو پوهاوی زیات کړی دی. برنان کې له 2008 څخه تر 2014 کال پورې چې د نړیوال مالی بحران کلونه وو، د امریکا د فدرال خزانه مشر وو او ډایموند د شیکاګو په پوهنتون کې او دیبویک د میزوري ایالت د واشنگټن په پوهنتون کې استادان دي. د سولې سګنې جایزه په بیلاروس، روسیا او اوکراین کې د بشري حقوقو هغو مدافعانو ته ورکړل شو چې د منسک او مسکو د ځپونکو اقداماتو او پر اوکراین د روسیې د یرغل پر وړاندې ودرېدل. دا درې فعالان په بیلاروس کې د بشري حقوقو بندیوان فعال الیس بیالیاتسکی، په روسیا کې د څلی په نوم د بشري حقوقو مدافع ډلې او په اوکراین کې د مدني ازادیو لپاره مرکز ته ورکړل شو. د 2022 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه انی ارنوتا د هغه جرأت او زکاوت په خاطر چې د 28 کلنې فرانسوي لیکوالې ریخي راس پړلې ورکړل شو. مېرمن ارنو لیکوالې د بیوګرافیکو ناولونو په لیکلو پیل کړ خو ډېر ژر د خاطراتو په لیکنه پیل وکړ. همدارس د نوبل سګنې جایزه د کیمیا په عملی برخه کې د بنسټیز کار په خاطر امریکایي پوهانو کارولین برتوزی او باری شارپلس او دنمارکی مورتن ملدال تورکل شو. یو اتیا کلن شارپلس په 2001 کال کې هم د نوبل جایزه ګټلې و. او په فزیک کې د نوبل سګنې جایزه فرانسوي الن اسپیکټ، امریکایي جان کلاوزر او اتریشي انتون زایلینګر ته د کوانتوم فزیک د میخانیکیات په اړه د څېړنو په خاطر ورکړل شو. د نوبل جایزې ورکول له 1901 کال راهیسې پیل شوی او د کلونو په تیرېدو سره بیلابیلې برخې ورزیاتې شوې دي. اوس مهال دا جایزې د اقتصاد، ادبیاتو، سولې، فزیک، کیمیا او طبي څېړنو په برخو کې ورکول کیږي.
له خبرونو ور اخوا
نن د اکتوبر 10 د رواني روغتیا له نړیوالې ورځ سره برابر ده. د ملګرو ملتونو او ګالوپ مؤسسې د څو راپورونو په اساس د افغانستان خلک تر بل هر چا زیات له رواني اختلالاتو کړیږي. د لسیزو جګړو زیاتېدونکې لوږه او بې وزلي د افغانانو په منځ کې د رواني اختلالاتو او ناروغیو د رامنځته کېدو عمده عوامل بلل کېږي. په دې اړه زموږ همکار صفي الله ستانکزي یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
خو مې داسته د مخصوصان د خوښه مې پلاسترګي سره ورشي هغه تاسو په دبارې راويش سم
پیل. شافیه د اورزګان د مرکز ترینکوټ اوسیدونکې ده، وایي چې د ژوند سختۍ او بیوزلۍ سوچونه ورچولې او آرام ته نه پرېږدي.
ولا کوم یې ګر سره روغه برازیل دلې ده، دوی نه نه کوي ګواله خوړلې هغه پر سر درد نس خوږیږي ځګر خوږیږي. خو مې داسته د مخصوصان د خوښه مې پلاسترګي سره ورشي هغه تزر په دبارې راويش سم چې لري متکان کوي. د کمزوري کې چې دې ماته دغه درک نه مې زما خوا په چی شي باده.
د جان بی بی په نوم یوې بلې ښځې ازادي راډیو ته وویل چې ډاکترانو ته ورځي خو د ښه کېدو څرک یې نه لګیږي.
گزارم کر په دوا و دبا چې ډاکټر ته ورسند 2000-3000 روپۍ را سواخ کې بالا دواره کې پیدا منست ورسر ډیر حالت را باندې خراب دی بالا. خو
د نړۍ نور هیوادونه داسې وخت د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ لمانځي او د رواني ستونزو په لارو چارو بحث کوي چې د افغانستان خلک له دې ښکاراندې تر بل هر چا زیات کړیږي. لسیزو جګړو د دغه هیواد خلک له داسې ستونزو سره مخ کړي چې رغیدل یې ستونزمن دي.
د شپې د خو په تکلیف کې ژم او ګای ګای د ورځې هم بسته تکلیف هم لرم بسته خو هم نه لرم سوچونه ډیر و مره فکر ډیر وخمه لته دغه دغه اوانو نو د بمبارو د دوغ صدا
د روزګان اوسیدونکو عزت الله او چې وای جنگونو عصبي تکلیف ورچوله. افغانستان د نړیوالو سرویګانو له هغې ډلې د ګالاپ موسسې د وروستي راپور او ارزونو له مخې د نړۍ په مخ د هغو هیوادونو په قطار کې اول دی چې خلک یې له خپګانه کړیږي او له ستونزو سره مخ دي. خپګان د رواني اختلالاتو د رامنځته کېدو یو عمده لامل بلل کیږي. د افغان روغتیا پالانو او ملګرو ملتونو په بیلابیلو راپورونو کې هم په وار وار راغلي چې له هرو دوو افغانانو یو له رواني ستونزو کړیږي. لسیزو جګړو تاوتریخوالی بے ثباتی او بی وزلی افغانان په یو ډول نه یو ډول متاثر کړي او رواني روغتیا یې ورزیان منه کړي ده. د رواني روغتیا په نړیوال ورځ کې ملګری ملتونه او نورې بشرپاله ټولنې په دې هڅه کې دي چې خلک وهڅوي څو له رواني ناروغانو سره ښه چلند وکړي او د هغوی په رغیدنه کې مرسته وکړي. خو سیرت مومند چې د کونړ اوسیدونکو دی وایي په افغانستان کې بیا یو شمېر خلک د عامه پوهاوي او ناوړه دودیزو ستونزو په سبب رواني ناروغان ځوروي.
ځوانان راپورته کیږي په غبسي او ډول مسخري کوي هغه باندې حتی تر دې پورې چې باغې باندې د کانو گزارونه کوي او ریشخان پی جوړي. نو په کار ده چې ځوانان له دغه سي کړنو لاس واخلي او تر څو دغه کوم کسان چې رواني ناروغي لري دوی ته تکلیف نورم زیات نشي.
تر جګړو او بي وزلي او رهاخوا د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت چلند هم هغه څه دی چې د افغانستان خلک په تیره بیا ښځې له رواني ستونزو سره مخ کړي. د متوسطې او لیسې دورې شاوخوا 1.5 میلیون نجونې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له ښوونځیو محرومې دي اکثر له خپګان سره مخامخې شوي او نامعلومه برخلیکې ځوروي. د لوګر اوسیدونکې فرزانه یوه له دې نجونو ده چې ازادي راډیو سره خبرې کړي.
د مکتب دروازې تړل شوي دي زموږ پر مخ، دغه ظلم زموږ په حق کې روان ده. د دې له وجې موږ ډېر زیات خفه یاستو، نه پوهېږو چې دغه خفګان به څه وخت پای ته رسیږي.
د افغانستان د رواني طب د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالحي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تیر یو کال کې د رواني ناروغانو شمېر لا پسې زیات شو.
افغانستان کې خصوصا ډول ناروغي زیات دي، یو خلقي ناروغي زیات دي او بل استرابي ناروغي. دا په نور نړۍ کې هم زیات دي، ولې په افغانستان کې متاسفانه د فقر، جنگ او بیکاری او مهاجرتونه دغه فاکتورونه له وجې سیمانو واخیسته ډېر زیات دي.
ډاکټر صالحي هم تاییدوي چې د افغانستان تر نیمایي زیات خلک له رواني ستونزو کړيږي. هغه ټینګار کوي چې رواني ناروغان باید روغتونو ته وروستل شي او د هغوی په درملنه کې مرسته وکړي. ډاکټر صالحي وایي په طبي درملنه سربېره ښه ټولنیز چارچلند هم د رواني ناروغانو په رغیدو کې مرسته کوي.
له رواني روغتیا به موسیقي ته مخه کړو چې خلکو ته خوښي ور په برخه کوي. پښتو ژبې نامتو سندرغاړي زرڅنګ د اغا خان موسیقي نړیواله جایزه ګټلې. زرڅنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې جایزې په اړه خوښي څرګنده کړې او خپل مینوالو ته مبارکي ورکړې ده.
د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي زرڅنګ هغه څیره چې د 2022 کال د اغا خان موسیقي نړیواله جایزه ګټلې ده. زرڅنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې جایزې په اړه خوښي وښوده او د خپل د ژوند حال داسې بیانوي.
مونږه دا څه چې ډېر خوشاله ډېر په ډېر به ترې خوشاله کوار کې پراتي خېبه مو دي دا خېمه کې به ژوند کو څو کو ټول عمر خېمه کې ګرځا صدر مو چې والي مونږ ته کومه څنګه راکای شپږ بچی مې دی یو په وخت پښه دا غه بچی دی تی مان دی نور بچی مې دی او بچی دی چې ته پرشنه نه ستل کومه مونږ پیدا کو.
خو زرڅنګ ویل چې تر اوسه نو موړي د دغه جایزې په اړه په جریان کې نه پرې خودل شوې. د اغا خان موزیک ایوارد ویپانه د اکتوبر په شپږمه ولیکل چې سکل دا جایزه لسو کسانو ته ورکول کیږي چې یو پکې زرڅنګ هم ده. د ایوارد مالیت 15 لک امریکایي ډالر ده چې په لاسو کسانو به په مساوي ډول وویشل شي. د زرڅنګ ترڅنګ چې نور کوم هنرمندانو موسیقیارانو ته دا ایوارډ اعلان شوی، په هغو کې د افغانستان داود خان سدوزی، د هندوستان زاکر حسین او همداسې د یو شمېر نورو هیوادونو هنرمندان هم شامل دي. دا کسان د 400 نومندانو له مخې غوره شوي او ایوارډونه به ورته د روان کال د اکتوبر له 9 تر 13 نېټې پورې د عمان په مسقط ښار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي. دغه جایزه په هرو دریو کلونو کې له موسیقي سره تړاو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي. ځوان او نوښتګر سندرغاړی ګودر سازی وای د زرڅانګې غږ په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینوال لري. نوموړي د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل:
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شوی وای چې میرمن زرڅانګه د داسې جایزو ګټونکې شمیرل شوی وای، او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بنده ده او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکړل کیږي، نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا دا میرمن زرڅانګه د دې وړ وه.
راشه ماما زوی د لیونۍ د یو شینواري لونګینه د میرمنې زرڅانګې مشهور سندرې دي. په افغانستان کې د زرڅانګې دوه تنه مینهوال
کلونه وړاندې چې دوی کومې سندرې ویلې دي اوس هم مینهوال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې همغه کمپوزونه راخلی وای. زه شخصا د سندرو خاص علاقه مند یم.
آغا خان بنسټ مننه خو د زرڅانګې ترڅنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوی وشي او په دغه ډول ډیرو مادي او معنوي ډالیو باندې ونازول شي. پاس په باړه کې اوبه ګډې وټې ځینه شینواري لونګینه سندره چې لسګونه کلونه وړاندې ویلې ده، زه باوري یم چې لسګونه کلونه نور به هم تاریخ وکړي.
زرڅانګه وی اتیا کلنه ده، خلا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅانګه د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوی و، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ژر به له دې اقتصادي ستونزو ووزي. د میرمن زرڅانګه په اړه پوښ پاره شوی او معلوماتو کې ویل شوی چې نوموړي د پښتونخوا لکې مروت او نورنګ ته څیرمه په یو کلي کې زیږیدلې ده. هغې له کوچي سره چې لالجان نومېده واده وکړ او 2 کاله وړاندې خاوند د ناروغۍ له امله مړ شو. زرڅانګې د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینهوالو ته دا سندره ډالۍ کړه:
پاس په باړه کې خو بغړې واړې زینا شینوارې لا وګینا شینوارې لا وګینا زد سلاونه نه يرګ شینوارې لا وګینا شینوارې لا وګینا.
ستاسو لا پیغامونو
زدا هلمند ویلات خبر کوم. السلام علیکم د آزادې رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. هلمو د اسلامي امارت صدا د چکه می دواخانی چې په وطن کې کیږي په دولس والی کې ځا ډاکټران چې دواخانی کې هغه اسنادونه نه لري، جواز نامه نه لري، نو دوی غوښتنه ورته کوي چې د دواخانی دی بندسي هغه ډاکټران دی استعفا وکړي، کار دی نه کوي. نو د دواخانی دی نه بندي دا ولسته مشکل سر مخامخ کیږي. دا ستړي دی هغه ماهر ډاکټر ته هر څوک لاسرسي نس کولای نه هم ورکلای شي. نو دوی دی استاد وچا کی په هر ولسوالۍ کې د استادان ورته وچا کی معلمان دی ورته وچا کی چې هغه ډاکټران چې ماس د وخانی کې هغه درسونه باندې شروع کړي درسونه دی وایي خو د وخانی دی نه بندي ولست د مشکل سره مخامخ کیږي.
زمونیب د کونل څخه تاسو ته په تماس کې مدازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه کوم. ازما دوه پیشنهادونه دي. اسلامي امارت د افغانستان څخه چې د خونکو ماسټر ډیره توجه کوي ځکه جنسونه ډیر زیات ګران دي، هیڅ هم پېن کیږي او مخکې حکومت کې مت نظر نه شوی مخکې رئیس جمهور چې دغه معادي کلي هغه هم په ځای نه کړلې. نو زما د ازادۍ د راډیو ټولو همکارانو نه دغه دی چې اسلامي امارت د مشرانو سره مسؤلینو سره په دې کې تماس کې شي او دغه ته دا پیشنهادونه وړاندې کړي. او بل چې د په کونړ ولایت باندې د پاکستان بې پیلوټه الوتکې ډېر زیات ګرځي، نو زما د اسلامي امارت او د مشرانو څخه هیله ده چې دې سره پاکستان سره لوی چارواکي خبرې وکړي او د دې مخنیوي وکړي.
وروره دا څنګه حکومت دی؟ دا څنګه حکومتداری ده؟ موږ دولت ګمړه شللو، کور ته نفقه نه شو پیدا کولی، سهار چوک ته ووځو بیرته ناهیلي کور ته راشو، د کور زنانه موږ پسې خاندي چې تاسو نو رانسئ کار نه شئ کولی. موږ ورته په ځواب کې وایو چې هغې موږ ته کار راکړي، هغې موږ ته بار راکړي، موږ کار نه لرو، روزګار نه لرو، څه شی وکړو؟ وظیفې نشته، شاروالۍ کې مننیسي.
شریف الله اشرف یارم د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه دغه اړوند موسسو څخه ډیر خوشاله او راضی یو چې دغه ځین ولایتو ته یې اصلاح شوي د غنمو تخمونه راوړي دي. خو په دا جنوبي ولایتو کې لا تر اوسه پورې داسې موسسه نه ده راغلې چې هغه دې اصلاح شوي تخمونه خلکو ته یا بزګرانو ته ورکړي. موسسو څخه هم غوښتنه ده چې باید جنوبي ولایتو ته هم دغه اصلاح شوي تخمونه راوړي د غنمو.